سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روحان هرکلی کو د دې خبرونې په راپورونو کې افغانستان او هند ټینګار کړی چې پر طالبانو د بندیزونو په برخه کې سلام مشورې به جاري ساتي. ولسمشر غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان چې د محاسبو بدلونکی دی د طالبانو لپاره ناڅاپي و. نور راپورونه هم لرو. په نورستان کې لهم خلک له وژغنو جامې جوړوي،
چاتر باندې دا تار جوړوي، ډیر نری جاکټ دپاره استعمالیږي، دغه نه لږ ډبل غوندې چین او هغه بیا اوټ دپاره استعمالوي.
نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو دوی ته یو فرصت رامنځته کړی چې سره محاسبه وکړي او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې د جوړولو چارې پیل شوې. د روسیې د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې الکسی نوالنی به یې روغتون ته ولېږدوي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو مقتدر دې فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړو او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویویل د پاکستان لپاره د انتخاب وخت رارسېدلی. ایا دا هیواد غواړي چې د سوله ییزې آسیا په اتصال کې د یو نړیوال لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي یا د ګډوډۍ لاره غوره کوي؟ ولسمشر غنی طالبان هم ورته انتخاب ته راوبلل او زیاته کړه د طالبانو هغه ستره پلمه چې جګړه د دې لپاره کوي چې له افغانستان نړیوال ځواکونه وباسي نور اعتبار نه لري. د غنی په وینا په افغانستان کې جګړه له مذهبي پلوه نور نشي توجیه کېدی او سیاسي روغ جوړه یوه حتمي چاره ده. ښاغلی غنی دغه راز وویل اوس پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو پورې تړلې چې کومه لاره غوره کوي. طالبانو او پاکستاني چارواکو تر اوسه د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه تبصرې نه دي کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې له خپل افغان ساري د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې هیواد په افغانستان کې د روغې جوړې او په استانبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تېرې اونۍ نږدې 40 ملکان په دې هیواد کې په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې وژل شوي دي. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
از تاریخ 21 تا 26 حمل
د حمل له 1 نه د حمل تر 6 پورې شاوخوا 9 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي دي. په وژل شویو کې 8 ماشومان او 4 ښځې شامل دي. د دغو وژنو مسؤل طالبان او ناپېژانده وسلوال دي.
فرهنګ په وینا بم چاودنی او هدفي وژنې تیرونې د ملکي تلفاتو اصلي لامل بلل کیږي. هغه د جګړې لښکېل وړخونو په تیر بیا له طالبانو وغوښتل چې د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب لپاره د اور بند وکړي. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې رغنیزې چارې پیل شوې. د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتره نن په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د شهید الیاس دایی په نوم د څلور لارې د څلي د جوړولو چارې د هلمند د والي جنرال عبدالنبي الهام له لورې د خښتې په ایښودلو سره پیل شوې. د خبر پاڼې له مخې دغه څلور لاره او څلی د لښکرګاه د ښاروال انجینر عصمت الله سمدي په لارښوونه د خپلواکۍ څلور لارې جنوب لور ته د شهید الیاس دایی کور ته څیرمه جوړیږي. د دې څلور لارې رغنیزې چارې به د 1,00,000 افغانیو په لګښت په 500 میاشتو کې بشپړې شي. چارواکو ویلي دغه څلور لارې د الیاس دایی د یاد ساتلو په هدف جوړوي. د هلمند والی عبدالنبی الهام په دې مراسمو کې وویل چې ژورنالستان د ټولنې سترګې او واقعي مدافعین دي چې په هر ډول شرایطو کې د خپلو خلکو تر څنګ پاتې شوي او په دې برخه کې هیڅ زور او فشار ته نه دي تسلیم شوي. د هغه په وینا د هلمند ولایتي اداره هم د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنه ده. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د تیر 1999 کال د لړم په 22 په لښکرګاه ښار کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. تر اوسه د هغه د وژلو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په غونډه کې د چک جمهوریت دغه ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان یې څو کاله مخکې د مهماتو د یوه زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. په دې چاودنه کې چې په 2014 کال د چک په ختیځه د زلند سیمې په وربیڅه کې شوې وه، دوه تنه وژل شوي وو. د چک جمهوریت هغه روسي پوځي جاسوسان په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي چې په 2013 کال په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسموم کېدو په پیښه کې په لاس لرلو تورن شوي دي. وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 13 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، موسکو په ورته اقدام کې د دې هېواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبې د ورځې تر پایه له روسیې ووځي. د روسیې د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی بچې روغتیایي وضعیت د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب له امله مخ په خرابېدو دی، یوه بل نږدې د سمون زندان کې روغتون ته ولېږدول شي. نوالنی له 20 ورځو راهیسې د ډوډۍ له خوړلو ډډه کړې ده. د ولادیمیر سیمې لپاره د زندانونو د چارو فدرالي ادارې نن په یو بیان کې وویل چې 40 کلن نوالنی به روغتون ته ولېږدول شي، خو دا یې نه دي ویلي چې کله به هغه لېږدوي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم نن په غونډه کې د نوالنی د قضیې په اړه خبرې وکړي. له زندانه د نوالنی د خوشي کېدو لپاره پر کرملین د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې رابللې دي. نوالنی د جنوري له میاشتې راهیسې له کله چې له جرمني بېرته روسیې ته ستون شوی نیول شوی او موسکو ته نږدې په یوه زندان کې ساتل کېږي. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا هیله منه ده چې نن به هغه هلیکپټر د مریخ پر سیارې الوتنه وکړي او په تاریخ کې به ثبت شي چې دې سیارې ته له یوې ګرځنده وسیلې یا روبوټ سره یو ځای استولې. د انجینیټي په نوم دغه هلیکپټر به چې 1.8 کیلوګرامه وزن لري په 6 ثانیو کې د مریخ له سطحې 3 متره لوړ او له 10 ثانیو پرواز وروسته بېرته راکوز شي. د ناسا چارواکو ویلي دغه هلیکپټر د علمي څېړنو له هدفونو سره مرسته نه کوي، بلکې یوازې ټکنالوژي ازمویل کېږي. خو چارواکي هیله من دي چې دغه هلیکپټر به د راتلونکو الوتنو لپاره لاره پرانیزي او هغو ځایونو ته چې نورې ګرځنده وسیلې یا روبوټونه نشي تللی په سرعت په الوتنو سره د فضایي څېړنو په برخه کې یو انقلاب رامنځته کړي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ورزو د مطالبو برخسته په لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، ولسمشر اشرف غنی له افغانستانه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان د لوبې بدلون بولی او وایي د هغه څه و چې طالبانو او نورو یې اټکل نه کاوه خو دې له مخکې محاسبه کړې وه. ښاغلی غنی له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو وتل یو فرصت بللی او یو ځل بیا یې پر طالبانو او پاکستان غږ کړی چې د آسیا زړه کې له ارامۍ او ورانۍ څخه یو غوره کړي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د دې هیواد راتلونکي لپاره هیڅ ډول تضمین نشته. په دې اړه د راپور ته پام وکړئ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو اعلان د دې لپاره د محاسبې وړ خبره او له دوو کلونو وړاندې ورته بشپړ چمتووالی نیولې و. ښاغلی غنی د سی این این له فرید ذکریا سره په مرکه کې دا پریکړه د لوبې د بدلون په نوم یاده کړه چې په خبره یې طالبانو او نورو یې فکر هم نه کاوه. ښاغلی غنی دا ډار هم ورکړ چې د بهرنیو عسکرو په وتو سره به د افغانستان نظام له هیڅ ډول ګواښ سره مخ نه شي. هغه وویل افغان ځواکونه په ځانګړي ډول کمانډویان او هوایي ځواک د جمهوریت د ملاتړ دي او کولی شي خپل نظام ساتنه وکړي. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا روان وضعیت د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیبه وبلله.
Now it's a time for recalculation.
اوس د بیا ځلې محاسبې وخت دی. زموږ لپاره د یو فرصت، خو د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیبه چې د آسیا زړه کې د ارامۍ او اوربند لپاره د یو نړیوال باورمند شریک او که د ګډوډوونکي په توګه رول لوبوي. د طالبانو هغه پلمه چې په افغانستان کې بهرني عسکر شته پای ته رسېدلې. دا جګړه نوره دینی مشروعیت نه لري او یو سیاسي جوړجاړی یاړین دی. اوستوب د طالبانو او د هغوی د ملاتړو په ډګر کې دی.
افغان جمهور رئیس دغه شان د ټاکنو له لارې د واک په لیک د ټینګار تر څنګ له سیاسي لارې د روانې شخړې د حل خبره وکړه.
هغه څه چې زه یې د دوی لپاره خوښوم دا دي چې د اړیکو یو نوی باب پرانستل سي. چې لمخې سیاسي ملي سیستم جوړیږي چې دوی ته د دولت ټولنې او اقتصاد کې د ادغام لار پرانیزي. موږ به د یوې لنډې مودې لپاره د سولې حکومت جوړ کړو چې وروسته ټاکنو ته لار خلاصوي. دا ټاکنې به د نړیوالو تر څارنې لاندې کیږي. موږ د تیرو څلوېښتو کلو په ځانګړي ډول د تیرو شلو کلو شخړو د حل لپاره یوې هوکړې ته اړتیا لرو او د سولې هر ډول توافق باید زموږ تاریخي لویې جرګې کې تایید سي.
جمهور رئیس غنی داسې مهال له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل سولې ته د رسیدو لپاره یو فرصت بولي چې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان وایي د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه هیڅ تضمین نشته. خو دی ټینګار کوي چې متحده ایالات به هغو ګواښونو ته پام کوي چې سرچینه یې افغانستان کې وي.
دا یو لوی توپیر دی. زما په اند موږ کولی شو چې داسې سناریو جوړ کړو چې له مخې یې وکولی شو له دې هیواده ساتنه وکړو بې له دې چې د درېمې لسیزې لپاره په دې هیواد کې په جګړه کې ښکېل پاتې شو.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار فاکس نیوز سره مرکه کې هم ویلي چې جمهور رئیس بایدن افغانستان ته د عسکرو د بیا لیږلو هیڅ نیت نه لري. تمه ده د امریکا او ناتو ټول عسکر د روان کال د مې میاشتې له پیل د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان ووځي.
په همدې حال کې افغان حکومت او هند ټینګار کړی چې پر طالبانو او نورو تروریستي ډلو د بندیزونو د ساتلو لپاره به خپلو کې سلا مشورو ته دوام ورکوي. په دې اړه د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې نن خپور شو راغلی دی چې په دې برخه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په هند کې د هند له سفیر سره په کتنه کې خبرې کړې دي. پر دې موضوع مختصر جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محی په کابل کې د هند د میشت سفیر رودندرا تاتنګ سره نن دوشنبه په کابل کې کتلي. په دې کتنه کې دواړو خواوو د نورو مسایلو تر څنګ د دوړخیزو همکاریو پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان د امنیت شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو خواوو لخوا هوکړه وشوه چې هند او افغانستان به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو او نورو تروریستي ګروپونو د بندیزونو د جاري ساتلو لپاره سلا مشورې روانې ساتي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې افغان چارواکو په ځلونو له طالبانو د جګړې د ختمولو غوښتنه کړې خو طالبانو بیا د بهرنیو ځواکونو وتل او د خپلو غوښتنو پر منلو ټینګار کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روژې لر رسیدو سره د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په مارکیټونو کې نرخونه لوړ شوي دي. د چارې د ټولو لپاره د خوراکي توکو اخیستل ستونزمن کړي خو د هغو لپاره چې جګړو ځپلي په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو لوړیدل د خوراکي توکو اخیستل نور هم ستونزمنوي. د روزګان، هلمند او میدان وردګو ولایتونو کې له جګړو بې ځایه شوي له حکومت نه غواړي چې د بېوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بای کنټرول کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د روژې میاشتې پر رسیدو یو ځل بیا د افغانستان په بازارونو کې د خلکو د اړتیا وړ لومړنیو موادو بیې لوړې شوې دي چې ګڼې بېوزله کورنۍ له ستونزمن وضعیت سره مخ کړي دي. محمد نسیم 22 کلن دی. د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته د جګړې له امله راکډه سوی. نوموړی وایي له یوې خوا جګړو ځپلی بیکاره دی او له بلې خوا د توکو قیمتونه لوړ دي.
کاندارانو خو داسې حالات خراب کړی دي. زموږ ده موږ هغه د نیش ولسوالۍ څخه ماجر راغلي د دې ځای راغلي شاش شي قیمت کې پټاټې په خوا په نیم سل یو څه بدبسا وکړل. نن یې غوړي خو د روژې شپه پر مسلمان ضرورت تل لري وړي داسې چار شي شار یو دا پټاټې نه چار شي قیمت بيخي وسه قیمت دغه تل ورته چې بيخي سړی ونه خو دا خو د خلک څه چې د سار ماشان دن لري په دې واس نه رسیږي. دا مسلمان دغه مسکینان خلک به څه کوي دی او پای څه دی او ټکداران دغه سم دا غشتنه ده چې دا روژې میاشه د برکت میاشه چې دا مسلمانانو سره یو څه کوم کنه وکي.
د نرخونو د لوړوالي ستونزې دلته نه ختمیږي. د هلمند اوسیدونکي هم وایي چې د روژې میاشتې پر رسیدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. دوی وایي له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب وو خو د دغې میاشتې پر رسیدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر څیز نرخ لوړ شوی دی. د هلمند ولایت یو سیدونکو قدرت الله چې د موسی کلا ولسوالۍ څخه د جګړې له امله بې ځای سوی ازادي راډیو ته وویل
ساده د مسکینانو خوراک چې پټاټي دی هغه من پاویا اوس په نوې افغاني فصل افغاني بینډی داغه سګران دی غوړی داغه سګران دی ټول د حکومت باندې سب څه ګرځي سرواله باندې وګرځي چې ورو ده شګول سګران اخبار غریب خلک خو څه کړی در بدر د افغانستان غریب څه د خپل ګرانې جوړ سره دی او چارې سره
عام خلک یو شمیر سوداګر او دکانداران ملامتوي چې خوراکي توکي د احتکار په ډول ساتي ترڅو په بازار کې کم سي او دی په لوړه بیه وپلوري د توکو د لوړو نرخونو زیان تر ټولو زیات بېوزله او په ځانګړې توګه هغه خلکو ته رسیږي چې جګړو له خپلو مینو کډه کړي وي او له کډوالۍ او بیکاري سره مخ دي. د اورزګان او هلمند تر څنګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي هم شکایت کوي چې د روژې میاشتې په رارسېدو سره د توکو قیمتونه لوړ سوي دي. درویشت کلن روزي خان د میدان وردګو ولایت د چاک ولسوالۍ اوسیدونکي دي او اوس میدان ښار ته د جګړې له کبله راکډه سوي.
والا اوس خو موږ ماجرم یو او د بیکاری لامل هم دی نو اوس بیخي لوړې شوې دي او ځکه چې خلک د ته فکر نه کوي چې خلک ماجر دی یا بیکاری ده.
دوی له حکومت غواړي چې د بې وزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وڅاري. د افغانستان د متشبثونو عالي بورډ له هټیوالو غوښتي چې د روژې په مبارکه میاشت کې نرخونه ثابت وساتي. د دغه بورډ رئیس رحیم الدین اجاغه دوري یا حمل پر سلروشته منیټه ازادي راډیو ته ویل چې دوی سش کال دا مسله لنیږدې څاري. د لومړی کال او لومړی روژه نه ده چې د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې لوړیږي، بلکې هر کال د روژې او اخترونو په راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي. سره له دې چې حکومت د بیو د څارنې ژمنې هم کوي، خو خلک وایي چې دغه ژمنې هیڅکله هم عملي سوي نه دي.
زندگی را دیگه خدا بهتر کنه، ای تو راستم که دیگه خوب از گزاره میکنه.
ستاسو لپیغامونو
دغه ورک شو دوستان یارانو لپاره باید دولت یو مرکز فعاله کړي که چېرته ورک شي یو چا دوستان هغې ته باید دغه وخي عکسونه وړي او نور پیسې ورته وړي چې دغه شیشه الګ ورک شوی او چې چا کسان پیدا کړي هماغه دفتر ته یې وروړي. دا هم د افغانستان دولت نه یو ارزو او یو خواهش دی باید دا کار وکړو. په اسانه سره به یو خلک څوک چې خلک پیدا کوي هم همالته دفتر ته یې وروړي، که څوک د چا ورک شوي هم ملګري وروڼه زامنې ما دفتر ته به ورځي هغې سره به دا شکایت ثبت کړي. السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په نورستان کې لا هم خلک د څارویو له وړیو او وزغنو جامې جوړوي. نورستانیان وایي دوی په یخو او واورینو ساحو کې اوسیږي او په کورونو کې د څارویو له وړیو جوړیدونکي کالي تاوده دي. دوی وایي غواړي دغه لرغونی دود ژوندی وساتي او له وړیو څخه په معاصر ډول مصنوعات جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د نورستان خلک له پخوا راهیسې له وړیو څخه په خپل لاس د جوړو شویو جامو په اغوستلو مشهور دي. دا غرنی ولایت چې سوړ ژمی لري د اوسیدونکو په وینا یې د وړیو جامې دوی په سړه هوا کې تاوده ساتي. یو مهال د نورستان لرې پرتو سیمو ته د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې. د دې سبب شوې وي چې خلکو ته یې له بازارونو معاصر مصنوعات ونه رسیږي. هغه مهال د دې غرنیو سیمو اوسیدونکو تر ډیره خوراک او پوښاک په برخه کې له خپلو ځایي وسایلو په دودیز ډول کار اخیست. اوس که څه هم د نورستان تر لری لری سیمو تګ راتګ نسبتا اسانه شوی او خلک یې د کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته تګ راتګ کوي، خو دوی کې ګڼو یې ځینې پخواني دودونه لکه له وړیو جامې جوړول په یو ډول ساتلي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو راته وویل د څارویو له وړیو او وزغنو د جامو جوړول ورته له نیکونو پاتې دي او غواړي دا دود وپالي. خو د څارویو وړیو او وجغنو نورستانیان په څه ډول دودیزې جامې جوړوي؟ د دې ولایت د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم سجادې راته پاړه وویل:
موږ مالداران چوپانان لګي په قیچي باندې دیونه دا وړې کمی هغه په یو پاک ټوټه کې راټولوي، دغه وروسته په صابون باندې دا اینځي. زمونږ یو قسم تیر کمان غوندې چې موږ ورته ویرانشه وایو، هغه ویرانشه باندې دا بیلۍ تار تار هغه وروسته غونډارې غوندې بیل 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 راټولوي. هغه وروسته یو یو غونډارې را اخلي، هغه یو قسم چې موږ ورته چاتر وایو، هغه چاتر باندې دا تار جوړوي. ډیر نری جاکټ د پاره استعمالیږي، دغه نه لږ ډبل غوندې چین او هغه بیا اوټ د پاره استعمالوي.
د سجاد په خبره چې په ژمي کې سړی د څاروي ول څربلو او خزي د پټي ول کارونو اوزګاری شوی وي، نو په ګډه په کورونو کې له برابرو کړو تارونو په کولونه چپنی کمیسونه څادرونه او نور شیان جوړوي. له وژغنو او وړیو د جامو جوړول یوازې په مرکزی نورستان کې دود نه دی، بلکې د ختیځ او لویدیز نورستان اوسیدونکي هم د ژمي پر مهال د یادو توکو په جوړولو بوخت وي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد وایي له وژغنو وړیو د جامو جوړول ډیر ستونزمن دي، خو خلک اړ دي چې په واورو او یخنۍ کې د ځان ګرم ساتلو لپاره دغه لباسونه جوړ کړي. نورستانیان وایي له ډیرو کلونو دوی وړینې او د وژغنو جامې پکولونه چپنې او څادرونه جوړوي، خو اوس د دوی دودیز لباس د نورو ځایونو په نومونو یادیږي. د پارون قومي شورا غړي او د ولایتي شورا منشي مولوی زینت الله راته وویل:
دغه خوله چې په غاړه ده چې دغه خوله ده زمونږ رواج کړي، اوس هم دي چپن لرو په تاغم درو اوس هم جوړي، اوس هم موږ خپل دود نه پرېخه.
مولوی زینت الله وایي په دغه جامو کې د ګلونو جوړول لپاره شنه سره او نور رنگارنګ تارونه هم کارول کیږي. نورستانیان وایي په خوا ټولو خلکو همدا لوجغنو او وړیو جوړیدونکي جامې کارولې، خو توپیر په دې کې و چې د چا به مالداري او پانګه زیاته وه هغوی به د کال څو جوړه جامې کولې، او څوک به چې کمزوري وو نو یوه جوړه به یې ډیر وخت کوله. دوی له حکومت ګیله کوي چې تر اوسه یې د نورستانیانو د ملي لباس د ساتلو او ورته د ودې ورکولو لپاره هیڅ نه دي کړي. دوی وایي که ورسره مرسته وشي له وړیو دودیز جامې په ښه بڼه په معاصرو ماشیني وسایلو جوړېدلی شي. چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې په نورستان کې لاسي صنایعو ته پراختیا ورکړي او بازار ورته پیدا کړي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند آزادی راډیو ته وویل:
ولایتي ادارې په دې برخه کې د یو شمېر هغه انجوګانو سره خبرې کړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا او دې ته ورته نورو پروګرامونو مخته بیولو په برخه کې کار کوي تر څو دا برخه نور هم غني او پیاوړې کړي.
نورستانیان په داسې حال کې له وړیو او وژغنو د جوړېدونکو شیانو بازار موندنې غوښتنه کوي چې هیواد ته ډیرې ټوکرونه او نور شیان له بهرنیو هیوادونو واردېږي او هر کال په بدل کې په میلیونونو ډالر له افغانستان څخه وځي. خلک وایي که د هیواد دننه د ټوکرانو جوړولو فابریکې جوړې شي نو له یوې خوا به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بل لوري به بهر ته تلونکي پیسې هم کور کې پاتې شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په ننګرهار کې ډیری ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې خپل همزولو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي. د دې ولایت لوستي ځوانان وایي د دې فرهنګ په دودولو سره به د کتاب له لوستو سره د خلکو مینه لا زیاته شي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې د خوښیو په ډالیو کې د کتابونو ورکړې ته خلک وهڅوي او خپل راتلونکي د پر کتاب لوستنې روښانه کړي.
د ننګرهار د پچیراګام اوسیدونکی 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړی وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلد کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری یې ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډیر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین وو. دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډیر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 له دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي. دغه فرهنګ یې په کتابونو بدل کړی دی چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډیره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډیر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي. د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغې ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولي او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفه مربوطه ای وظیفه مبارکه کې هم نور خوښیو کې د هغه شخص وظیفه او دند یو رښتې مطابق کتابونه ورل کیږي. واقعا دا یو ډیر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ یې د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډېره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیلمندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هېواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او ځیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او ځیرک موبایلونه کارول کله یوې خوا یې ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي، خو له بلې خوا یې د آنلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې اوس ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې خپلو ملګرو ته د ګلانو او نورو ډالیو پر ځای کتابونه ورکوي. دا ډیر ښه فرهنګ دی او دو دې دلې ډیر اړین دي. قدر من اوریدون کو تاسو زمو غاغلا ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او و ورځ دیونه خبريږي د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو پیلېږي د مخام ل او د سهار تر او د امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار لو د مخام تر او ازادي رادیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروسته حالاتو خبر کړي د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه هم لرو د پروګرامونو اوریدل مه هیروي خو له هغه مخکې په موکړی لاندو خبرونو ته چې نوریاس نوری وړاندې کوي
افغان ولسمشر اشرف غنی ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو دوی ته یو فرصت رامنځته کړی چې لسره محاسبه وکړي او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي تېره اونۍ نږدې څلوېښت ملکان په دې هېواد کې په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې وژل شوي دي. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل د حمل له یوویشتمې نه د حمل تر شپږویشتمې پورې شاوخوا نه دیش ملکی وګړي په افغانستان کې وژل شوی. د ښاغلي فرهنګ په وینا بم چاودنې او هدفي وژنې تیرونی د ملکی تلفاتو اصلي لامل بلل کېږي. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې رغنیزې چارې پیل شوې. د دغې څلور لارې د څلي د جوړولو چارې د هلمند والي جنرال عبدالنبي الهام له لوري د خښتې په ایښودلو سره پیل شوې او چارې به په پنځو میاشتو کې بشپړې شي. الیاس دایی د تیر کال په لړم میاشت کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د روسیې د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالني به چې روغتیايي وضعیت یې د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب له امله مخ په خرابېدو دی یوه بل نږدې د سمون زندان کې روغتون ته ولېږدول شي. نوالني له شلو ورځو راهیسې د ډوډۍ له خوړلو ډډه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په غونډه کې د چک جمهوریت د هغې ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان یې څو کاله مخکې د مهماتو د یوه زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا هیله منه ده چې نن به هغه هلیکپټر د مریخ پر سیارې الوتنه وکړي او په تاریخ کې به ثبت شي چې دې سیارې ته یې له یوې ګرځنده وسیلې یا روبوټ سره یو ځای استولې.
اوس هم د خبرونې په دې برخه کې د روژې یو نوی رنګ.
تر ته خپل ځان رو پیژل ستنه څه دی وروره؟
زما نوم اکبر.
اکبر جان په څه کاروبار اخته یې؟ څه کاروبار کوي؟
چرګانو کار کوم وروره.
دې چرګانو کاروبار څنګه دی په روژه کې؟
الحمدلله د الله فضل او صد په خیر تیر شي.
په روژه کې خو کاروبار کوي بوزه کې؟
الحمدلله هم بوزه کې کوي هم روژه کې کوي.
او ډیر په کم یو کې شي؟
ډیر په هم بوزه کې کوي. تقریبا پاکستان کی پاکستان ناراضی دی اور ازیدل ته پرمو کې بیل وی
او قیمتونه په څو دی وسته نه په څو دی
قیمتونه خو ورور د دې تقریبا 270 250 300 بازی غټي په څو دی 250 400 ولې
او وطني چرګان اوس پیدا کیږي کنه خو وطني چرګان خلکو ډیر خو وطني چرګان به اختل
ولا وطني مرور انده غدي ګوش ولې دا وړه چرګوډي غټي ګوش ولې وطني وېدا دین ولا
نو وطني خو غریش په ډیرانو باندې ګرځيږي کنه
دا ډیرانو نه کینه پرې دی په بارومونو کې وروره
ډیرانو والا څه پیدا کیږي
ډیرانو نو والا نه پیدا کیږي هم دا ډیرانو نو
وطني هغه مست پیدا کیږي
وطني هغه هم د دې هغه دا هغه شي ګوش ولې دا دی نه
کور دی ودان خرو جماعته
خیر وش الله دی
قدر منوریدونکو د دې خبرونې راپورونه او مطالب هم دومره وو. دا او نور مطالب د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده او دا هم د ازادي رادیو 19 پروګرامونه. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ 19 پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. نن دغه ماشومان پاکله خبرې کوو چې د مور پلار د شخړو له وجې زیانمن کیږي، خو تر غوړاندې د پلوپسي ماشومان ترمنځ د چلند په اړه ځینې خبرې درو. روانشناسان په دې نظر دي چې که چیرې ستر ماشوم د کوچني ماشوم د ځورونې سبب ګرځي، نو د لوبو ځای وربیل کړئ. په هغه وخت کې د کوچني ماشوم رټنه چې ملامت وي او لږ ستر ماشوم ځوروي، د دې سبب ګرځي چې ستر ماشوم داسې احساس وکړي چې تاسو عادلانه قضاوت کړی دی. ښایي کوچنی ماشوم حیران او غلی شي، خو اندېښمن به نشي. کله چې کوچنی ماشوم د لږ ستر ماشوم د ځورونې لامل ګرځي، تاسو له ستر ماشوم سره همدردي وکړئ او هغه ته توضیحات ورکړئ چې ورور یا خورې تر اوسه کوچنی یا کوچنی ده، او هغه باید کوچنی ماشوم ته ډیر څه ور زده کړي. کوچنی ماشوم هم په غېږ کې ونیسئ او ښکلې کړئ تر څو له مورنۍ مینې څخه محروم نشي. ستر ماشوم د ټولې ورځې لپاره له کوچنی ماشوم څخه مجلا کوي. که ماشوم مو په دې باندې پوه شي چې تاسو بیلوري یاست او د هغه له حقونو څخه دفاع کوي، هغه به هم بخنه او زغم زیاتوي او نه به غوسه کیږي. خو که چیرې له ماشوم سره تاوتریخوالی وشي، نو په هغه باندې ډیر بد تاثیر کولی شي. دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د هرې خبرې پر سر د ماشومانو مخ کې جنګ جګړې کیږي او کومې بدې پایلې لري، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د استاد شرف الدین عظیمي څخه په یوې مرکې کې کړي دي. ورته غوږ شئ.
متاسفانه په افغانستان کې د کورنۍ جوړښت په مناسب سم او سالم ډول نه کیږي. یعنی معمولا جلی او هلک د سن په تفاوت پرته له خوښۍ په بدل کې په کم عمر کې د علاقې پرته په اجباري ډول واده کوي. کله چې واده وکړي نو بیا دا مشکلات پیښ کیږي. یو دویم دا چې اکثریت افغان کورنۍ د ګډ ژوند مهارت نه لري، د ګډ ژوند د خوالی لپاره زده کړه نه لري، په هوای نه لري، تعلیم نه لري. دا د دې لامل ګرځي چې دوی په آینده کې په ژوند کې له ګڼو ناخوالو سره مخامخ
شي. استاد، کله چې دوی د ماشومانو له مخې یو له بل سره لانجې کوي، غږ پورته کیږي، د دوی په روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
له بده مرغه هغه ماشومان چې د مور او پلار لانجې اوري، د مور او پلار جنگ اوري، د مور او پلار وهل ټکول اوري، ویدي د دې لامل ګرځي چې دوی ته په یو ډول ذهني ستونزې، اروایي ګډوډۍ، د خوب ستونزې، ډار، ویره، پرخاشګري او ورته نور مسایل پیدا شي. یو ډول دوی د ملامتۍ احساس وکړي، ځکه نه زه ملامت یم، زه مې د مور پلار د لانجې لامل یم، د جنګ د شخړې دلیل یم. او کله کله خو میندې پلارونه ورته وایي چې تاسو لامل یې، یا د تاسو له لاسه داسې کیږي. دغه مسایل زه فکر کوم چې د دې لامل ګرځي چې موږ معمولا په ځینو ناخوالو یا بدبختیو اخته سو او خپل ماشومان له ځان سره د تباهۍ کنه دي.
ځینې وخت کله چې ماشوم ډیر په تنګ سي د مور او پلار له جنگ او جلجل نه، نو دوی بیا عکس العمل ښیي. په دغه وخت کې بیا نورم له خشونت سره مخ کیږي. په دې اکله تاسو څه وایئ؟
متاسفانه کله چې ماشوم په ځینې ستونزو اخته سي یا ګروي ګډوډي او ته پیدا سي، بیا دوی خپلم عمله کوي، جنگ کوي، خپلم وار کوي، تاوتریخوالی کوي، او دا د دې لامل ګرځي چې بیا د مور پلار له خوا نور مهل کیږي، تکول کیږي. زه فکر کوم چې موږ باید میندې او پلارونه په دغه وخت کې دوی درک کړي او په آرام ډول، په راحت ډول، په مینه او په صبر او حوصله برخورد ورسره وکړي، ځکه چې ماشوم په دې وخت کې ستونزه لري، ربړه لري، مشکل لري.
بله، کله چې ماشوم لویږي هغه په داسې یو چاپېریال کې اوسېدلی چې هلته یې پرته له جنګ نه بل څه نه دي لیدلي، څومره د ده په شخصیت باندې په راتلونکي کې تاثیر کوي؟
متاسفانه دغه ماشومان معمولا جرایمو ته مخه کوي، نشو ته مخه کوي، په ګڼو اروایي ستونزو اخته کیږي، عقدهیي روزل کیږي، وهل کیږي، آینده کې د مافیا او د نورو بدکارو بدافاله ګروپونو او ټیمونو ته ورلویږي، او په یو ډول له دوی نه ناوړه استفاده کیږي او دوی هم بد کارونه کوي، او تر ډېره بریده عمر په زندانونو کی یا مری او یا هم په تیخت او په ډار کې او په جلاوطنې کې ژوند کې متاس
څومره دوی بې جرأته کیږي او بیا په عام او مجلسونو کې اته خپل خبر نشي کولای
عادي ژوند ته وروګرځي یا مکتب ته پات یا کندي وای نو بیا دوی ډېر بریالي نه وي ډېر خلاق نه وي په نفس اعتماد ډېر ټیټي خوشحاله نه وي لذت نه وړي او کله کله خو داسې پېښېږي چې بیا په آینده کې دوی هم د خپلو میندو پلارونو په څېر مثلا که مور و پلار بد وضعیت کوه دوی هم بیا بد وضعیت کوي که مور و پلار یې ښه وضعیت نه کوه دوی هم ښه وضعیت نه کوي مثلا دغه کسان معمولا ښه مدیران نه جوړېږي معمولا ښه مثلا ښه عسکر نه جوړېږي معمولا ښه ادارهچی نه جوړېږي معمولا ښه پلار نه جوړېږي ښه مور نه جوړېږي او ښه انسانان نه جوړېږي په ټولنه کې دوی هم په آینده کې بیا بد وضعیت او تاوتریخوالی کوي نورو خلکو
استاد افغانستان داسې یو ملک دی چې دلته جنجالونه ډېر دي مشکلات ډېر دي څنګه په داسې یو هیواد کې په دې وتوانېږو چې هغه کوم جنجالونه چې دي هغه د ماشومانو په مخ کې مطرح نه کړو
زه فکر کوم چې د ماشومانو په اړوند باید خبرونه ډېرې شي په دې برخه کې باید ډېره محتوا تولید شي ډېر کتابونه او ډېر خبرونه او ډېر مواد باید تشریح شي توضیح شي او راډیوګانو باید دې ته لږ ډېر پام وکړي د معرف وزارت یا مساجد یا کورنۍ یا سینما فلمونه کلپونه یوټیوب رسنۍ باید د به خجری لاس واخلي اما په ټوله کې زه فکر کوم چې میندو پلارو ته ضرور ده چې د ماشومانو د خصوصیاتو په اړه د ماشومانو د ستونزو په اړه د ماشومانو د ناخوالو په اړه د ماشومانو د ودې په اړه د ماشومانو د ودې په برخه کې موثرو روشونو او طریقو په اړه که معلومات دوی پیدا کړي دوی سره مرسته کوي
تاسو له نورو کارونو سره هغه کورنۍ ته مشوره ورکوي چې دوی غواړي د خپل اولاد د تربیې په اړه تاسو سره خبرې وکړي څومره له داسې کورنۍ سره مخ شوی یاست په کور کې خوشونت دی او دوی غوښتي دي دغه خوشونت حل کړي تر څو ماشومان باندې بد اثر ونه کړي
ولا معمولا زموږ په لاس کورنۍ کې یا لاس مراجعینو کې چې کورنۍ مشورې موږ نه اخلي معمولا درې څلور هم دي چې د مور د اولادو په مخ کې خړی کی یا تا د سماشمانم زه شاید مته بد وضعیت کا پروډکټین کې لمنور مشمان وهله تکولې کله چې موږ تحقیقات شروع کړل یا مور پلاس د دې مشوره وکړه نو په مګ اورات د مشم وهله او پروډکټین کې په مګ اورات د پلار مور وهله و د ځنې په سر کې وهله و د ځنې تر اخره پورې رغښت و مور او سر او غاره او پزه ویني سره نو به کله چې موږ تحقیق وکړو د دې مشم بد وضعیت کا او یې خوب خراب او خوب کې په اصلاح میتاز تر کې دی یا ډارې ده کله چې موږ تحقیق وکړو د مور وهل سره د پلار په وسیله بیا کله چې مور پلار سره خبرې وکړي کې ناستو او هغه به تل ماشوم سره خبرې وکړي د ماشوم آرام آرام وځي
bale څومره ضرور ده چې کله یو څوک په کورنۍ کې جارو جنجال یو خپ دی باندې پویږي چې ماشومان باندې بد تاثیر کوي دوی ورسله روان شنه سره کینی خپل مشکلات سره شریک کړي
زه فکر کوم چې په دغه سموارد کې ماشومان شبدرادي دي یا مثلا داره دیری یا تاوتریخواله دیری یا ماشومان بد وضعیت کهی یا پرخاش کهی اخکار لگهی خوب نوازی داری گی یا مثلا زیل کهی لچ کهی شق کهی نو پا دیس مورده که دوی نسوی کمک کوله بیا باید ارواپوت مراجعه وی که او دی خپل ماشوم او دی خپل کورنی سوزه دواړه خپل ارواپو سره حل
کی استاد که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه که بیا په غاټو ټکو کې په اخر کې راته وایي چې ا کورنۍ چې خپل بچو له مخې جار جنجال کوي هغه ته څه کول پکار دي
زه فکر کوم چې ماشوم سره باید د استدلال وسی ورته ویل شي چې مونږه جنگ نه کوو مونږ هم د سباس کوو او بل که مونږه جنگ هم کړی یا مثلا تا ته بد ښکار شي هغه وبخه یا ورسره لغنه خبري ورسره وکړي یا ډاډګر نه ورکړي یا هغه مسله له ماشوم سره حل کړي یا د مور پلار ورسي دواړه او خپل ماشوم ته ووایي چې دغه د اوس موږ مسله حل کړله یا د توضیح ورکړي یا د تشریح ورکړي یا د بښنه وغواړي او یا دا مسله سم ورته تشریح کړي یا د حداقل د ماشومانو په وړاندې جنګ نه کوي په داسې وخت کې د خپل مسایل سره حل کړي چې هغوی په ښوونځي کې دي یا وړکتون کې دي یا ویده دي یا له کور نه بهر دي په داسې مواردو کې باید میندو پلارونه داسې چارو سره په دغه مواردو کې په دغه ډول چلند وکړي
ډیره زیاته مننه استاد تاسو ژوندی اوسئ
ژوندی اوسئ
قدر منه دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
د لوبو له میدانه
Over extra cover. Save! د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه یوي بلی او نیز خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. آیا په هیږي چې د روژی په مبارک میاش کې باید ورزشکاران په کوم وختونو کې ورزش ته دوام ورکړي؟ په دې اړه د یو متخصص ډاکټر مشورې درته خبرو. د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی ولی د افغانستان اولمپیک ملی کمیټې نه ګیلمن دی. نوموړي څو ورځې وړاندې په مسکاو کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه، خو کابل ته د راستنېدو پر مهال یې د اولمپیک ملي کمیټه په دوګونی چلن تورن کړه. له ښاغلي فیضی سره په روانه خپرونه کې مرکه لرو. او د هندستان د غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ وروسته حال به هم درکړو، خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د سرپل د هندبال لوبډلې کیپټان وژل شوې ده. نوریا تابش د دغه ولایت په مرکز کې په خپل کور کې وژل شوې ده. د سرپل د امنیه قمندانۍ ویان نوراغا فیضین ازادي راډیو ته وویل چې نوریا تابش د هغې مخکینه میړه وژلې ده. دی وایي دوی ته رسیدلی معلومات ښیي چې د نوریې مخکینه میړه د شپې لخوا کور ته ورغلی، ډزې کړې، نوریا او د هغې ورنداره یې وژلې او ور او مور یې ژوبل دي. فیضی وایي د نوریا تابش میړه تښتیدلی، خو پولیس پلټنې کوي. د افغانستان د هندبال فدراسیون هم د خبر تاییدوي. د افغانستان د ښځو هندبال ملي لوبډلې مشره همیرا وایي نوریا تابش دا مهال د سرپل ټیم کپتانه وه. د رمضان کپ فوټسال سیالۍ نن په سمنګان کې پیل شوې. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف نن ازادي راډیو ته وویل چې سیالۍ په 5 ګروپونو کې د 6 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د نن شپې په سیالیو کې به د ازادۍ لوبډله له امیر علي شیرنوایی او پیروزی به له رضوان لوبډلې سره ولوبېږي. د سمنګان د فوټبال فدراسیون مشر تاج محمد خدایداد د سیالیو هدف د لوبغاړو د مهارتونو لوړول او په شمال زون کې د فوټسال سیالیو چمتو یاد کړ. او د هندستان سوداګریز لوبو په دوام نن د دوشنبه په ورځ چینای سوپر کینګز د راجستان پر وړاندې 12مه لوبه کوي. د یکشنبه ورځې په لوبه کې بنګلور د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته ماتې ورکړه او درېمه بریا یې خپله کړه. په دې لوبه کې بنګلور پچه وګټله او لومړی یې توپهنه وکړه. بنګلور په ټاکلو 6 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 204 منډې وکړې. په مقابل کې د کلکتا نایټ رایډرز لوبډله ونه توانېده چې هدف پوره کړي. یا د لوبې په ټاکل 6 اورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 168 منډې وکړې او د 18 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، له ازادي راډیو نه د لوبو له میدان اونې خبرونه اوري. روغتیا پالان وایي چې د روژې مبارک میاش د هغه کسانو لپاره چې وزنونه یې ډیر وي د ورزش کولو لپاره غوره میاش ده. خو د روژې پر مهال په کومو وختونو کې ورزش کول اړین دي؟ ډاکټر فیروز اقبال یې پاړه وایي.
لومړی دا که چیرته تاسو د ورځې د 1.5 ساعت الا 2 ساعت پورې ورزش کوئ، وایي دا ورزش تاسو راکم کوي. هغه کسان چې 1 ساعت ورزش کوي ورزش 1.5 ساعت کوي، او هغه کسان چې 1.5 ساعت ورزش په نورو ورځو کې کوي تر 15 دقیقو پورې خپل ورزش تنظیم کوي. ځکه په بدن کې هغه ذخیرې چې موجودې دي هغه د ویلې کېدو په حالت باندې دي، او اکثرا ورزشکاران په دغه وخت کې ځینې کسان کوشش کوي چې خپل وزن وبایلي او ځینې کسان کوشش کوي چې خپل وزن وساتي. خصوصا دوه وختونه ډېر زیات مهم دي. یو د روزماتي نه 1 ساعت د مخه د مازیګر او ماخام ترمنځ، بل که چیرته دوی افطار وکړي او روژه ماته کړله د روژه ماتې نه 3 ساعت وروسته هم دوی کولی شي د 1.5 ساعت نه الا 15 دقیقو پورې دوی خپل ورزش وکړي.
ډاکټر صاحب، همدغه مسله باندې لږ تمکیږو. ځینې خلک داسې دي چې هغوی د دې په ځای چې په روژه کې وزن کم شي وزن زیاتیږي، دلیل څه کېدلی شي؟
هغه کسان چې روژه ماتې ته تاسو فکر وکړئ، دوی ځان ته 2 جیکا د روحافظه شربت په دې کې 100 سمسۍ بوره چولی وي، خواږه ډېر زیات پکې خوري، زلوبۍ ورپسې چوکې خوري، همدغسې د حده زیات خوراک کوي. دوی دا فکر کوي که چیرته موږ او تاسو ډېر غوړ وخورو وریجې ګورئ، زموږ او ستاسو بدبختي دا ده چې په روژه کې د یو کتخ په ځای باندې 15 ډوله کتغونه رامنځته کېږي. وایي تاسو خواړو کې تغییرات مه راوړئ، تاسو روژه ونیسئ، په روژه کې عادي خواړه وخورئ، غوړ ورسره مه خورئ، خواږه مه خورئ، ډېر زیات مه خورئ، سره کړي مه خورئ. کله چې موږ او تاسو بیرته پیشنمی کې راپاسیږو، هم د حد ډېر زیات خوراک کوو، او ځینې کسان خو په افغانستان کې خصوصا روژې میاشتې څنګه راشي ځانونو دپاره رخصت اخیستی، دوی پکې د حد زیات خوب کوي، چې هم د یو طرفه فزیکي فعالیتونه کم شي، د بل طرفه خوب پکې زیات شي، او له بله پلوه د خوراک زغ زیات اندازه د خپل په وجود کې د ګروت هارمون یا د نمو د جوهر په نوم باندې هورمون دی، د دې د زیات افراز لامل ګرځي، دې په ځای چې دوی وزن کم شي وزن یې زیاتیږي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فیروز اقبالو. د افغانستان د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی وایي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د لوبغاړو ترمنځ د مور او مېری چلند کوي. خغلی فیضی سوره زیوړان دی په مسکو کې خپل روسی سیال ته ماته ورکړاو بریالي راستون شو، خو نوموړي د کابل په هوایی ډګر کې د اولمپیک ملي کمیټه د لوبغاړو ترمنځ په دوګونی چلند تورن کړه. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره راسره همدا اوس ښاغلی فیضی د ټلیفون په لیکه وصل شوی دی. فیضی صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله، که پایلې ستاسې له وروستۍ سیالۍ نه کو هغه ویډیوګانې او انځورونه چې لږ تر لږه ټولنیزې میډیا ته راووتل لیدل کېږي، داسې چې تاسې هم په دې سیالۍ کې بچ نه یې پاتې شوي او په عامه اصطلاح وهل مو خوړلې دي، څومره سخته وه دا سیالي؟
دا لوبه زمونږ په مسکو روسیا هیواد کې فایټ نایټ نړیوال سازمان کې وه، چې په 10 اپریل وه. ما دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی و چې خوشبختانه ومې کولی سو خپل دا سرسخت او پیاوړی سیال مات کړم، او په هغې شپه مې خپل هیوادوال او خپل هیواد ته ویاړ وګټ.
ظاهرا ستاسې په بدن باندې ټپونه لیدل کېدل، څومره سخت وه؟
ایم ایم ای یا فری فایر دا آزاد لوبې خو ټول هیوادوال په دې پوهېږي چې دا ډېر ستونزمنه لوبه ده او ډېر سخته لوبه ده. ما ډېر سخت ټپونه په خپل مخ او ټول بدن باندې ولیدل، چې اوسه پورې مې زخمونه لا جوړ نه دي، دا سترګه مې زوبله ده، لاس مې زوبل ده، بدن مې ټول. خو بس دا د هیواد مینه ده، د وطن مینه ده مونږ سره، چې مونږ خپل دا 5.5 میلیونه افغانان چې مونږ ته سترګې په لاره دي، دا ټپونه دومره مونږ ته یعنی د مونږ د کار مخنیوی نه شي کولای. خپل هیوادوالو مینه او هغه سترګې چې مونږ ته دي، مونږ د هغه لپاره لوبیږو او غواړو چې هغوی خوشحاله وساتو او ویاړ ورته کمای کړو.
فیضی صاحب، په دې موضوع باندې به وروسته لږ نور غږیږو، خو تاسې چې کله کابل ته رسانه شوي، د کابل په هوایي ډګر کې ستاسې یوه ګیله رسنیو سره دا و چې په افغانستان کې د ورزشکارانو سره دوګونی چلند کیږي، اصلا سم غوښتل چې ظاهر کړي ګیله د څه شي وه؟
باید زمونږ ټول هیوادوال په دې باندې پوه شي چې هر افغان لوبغاړی چې په بهرني هیواد کې بیا په داسې یو جیګه سطح لوبه کوي او ویاړ ګټي افغانانو ته، خپل هیواد ته، نو دا زمونږ حق ده چې د چارواکو لخوا، مشرانو لخوا وهڅول شو، تشویق شو، ملاتړ مو کی. نو زمونږ ګیله صرف دا وه چې زمونږ هغه ورزش کور اولمپیک یا تربیت بدنی چې زمونږ کور د ورزشکارانو، زمونږ په تګ او راتګ باندې هغوی خبر نه دي چې مونږ کله لاړو، څه لپاره لاړو، او پر کومه ورځ راځو، مونږ څه وکړل. آس ته چوکیګان د هغوی نیولې دي، نه پوهیم چې دلته دوی د څه شي تجارت شروع کړی ده. زمونږ لاسته راوړنو نه، زمونږ له ویاړ راوړلو نه دوی اصلا خبر نه لري دوی څه شي لپاره په دې چوکۍ ناست دي. زمونږ ګیله صرف دا وه.
فیضی صاحب، فکر نه کوئ چې دغه فری فایټ سیالي چې د اولمپیک سره رسمي نه ده، نو کله چې دا لوبه دوی سره رسمي نه ده، دوی ورته کوم فدراسیون نه لري، نو ولې لږ تر لږه دوی لګښت په غاړه واخلي؟ څه فکر کوئ په دې اړه؟
دا خبره تازه صحیح ده. زمونږ د تجارتي او شخصي لوبې دي، خو که چیرې زمونږ هغه نور هم قطاران چې د هغوی ملاتړ دوی ونه کړي، زمونږ زړونه به ګیله ونه کړي. اوس فرض وکړه نو مې نه اخلم، زمونږ به درې لوبغاړي دي چې هغوی هم زمونږ سره همدغه ایم ایم ای لوبه کوي، نو چې دوی دا د چمتووالي لپاره ځي بهرني هیواد ته د آمادګۍ او د چمتووالي لپاره، نو ولې تربیت بدني د هغوی ټکټ، د هغوی سفر خرچه، د هغوی پیسې چې هلته کوم د درې میاشتې یا دوه میاشتې تمرین کې دا مصرف تربیت بدني یا اولمپیک ورکړي، د هغوی ورکولی شي، ولې زمونږ نه شي ورکولی؟
بیرته کرا وګرځو ستاسو تیری لوبې ته. تاسو په اړه باندې ویلي وو چې ښه تمرینات مو ورته نه درلودل او دلیل دا و چې ستاسو والد صاحب ناروغ و هند کې وي. هغې سره یوازینی دلیل همدا و چې ستاسو والد صاحب ناروغ و که نه خپل مقابل حریف ته مو د یو ډېر قوي حریف په سترګه نه کتل؟
نه نه، ټول دوستان خبر و چې زما د لوبې ته چې تقریبا 15-20 ورځې پاتې وي، مونږ باید هر د بهرنۍ او داسې دیګې ته لوبې شي، مونږ باید دوه دوه نیمې تر درې میاشتو پوره چمتواله دې ته ونیسو. خو دا لوبه دفتن شوه، یا خو د کرونا حسابونه هم ول، داسې زه یقین مې نه و چې دا لوبه به وشي. خو چې کله ما ته د دعوتنامه راغله د جناب لاو صاحب لخوا چې تاسو دعوت یاست یو لوبه وکړي 15-20 ورځې پاتې وي، نو په دې وخت کې چې ما تمرینونه شروع کول، د ما په والد صاحب باندې د زړه حمله راغله. هغه چې حمله راغله، دلته مې ډاکټرانو ته اشرف خانو ته د افغانستان چې بوته وي، دلته علاج نه کیږي، دا بهر له هېواد هندوستان یا بل هېواد ته بوځي. نو زه ناګزیره چې پلار باید بوځم، او پلار مې بوته هندوستان اشرف خانه کې تقریبا د 20 ورځو لپاره راسره بستر وم، او هلته پلار سره ورسره بستر وم. کله چې بیرته خپل وطن ته راغلم، 13 یا 14 ورځې زما لوبې ته پاتې وې. نو په دې کې هم 2-3 ورځې د ویزې په حساب مصروف او ویزا ما اخیستله. 15 ورځې ما دې لوبې ته ډېر کم تمرین وکړ، خو خوشبخته خوشحاله یم، او خوشبختي زمونږ دا وه چې مونږ دا لوبه وکوله. هغه تجربه چې ما دغه 15 کاله دې لوبې نه اخیستې وه، یعنی تجربه مې زیاته وه، نو ما وکوله دا سیال مات کوم. که چیرې تجربه مې نه درلوده یا کوم بل حساب وکنه، ما نه شو کولای په دې 15 ورځو کې دا سیال مات کوم. عارف ته همیشه زه په ډېر
کافی تمرین مونږ درلودو.
سخت لوبه سخته، ځکه هر قدم چې مونږ پاس ځو، سیالان هم قوي، سازمانونه قوي. دا لوبه داسې نه کېږي چې تنای ته ووهي او هغه دې ونه وهي. دا خو یو طبیعي امر دی چې دوه لوبغاړو کې حتما یو وهل، خو دواړه وهل خوري. خو د لوبې خوند په همدې کې ده هم وهل وخورې، هم وهل ورکې، او وکوه چې لوبه
وګټي. بله
جان
فیضی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه وخت هم کم و. په فیسبوک باندې ملک تر لږه د راتلونکي لوبې خوشخبری خپره کړې ده، دقیقه نیټه یې معلومه ده کله به کېږي، کوم ځای کې؟
زما به کېدای شي 4 میاشتې بعد، اگست په میاشت کې، بیا هم په همدې سازمان کې له بهرني سیال سره، چې سیال مې لا معلوم نه ده، بیا به لوبه وي. او دا ځل به انشاءالله پوره چمتووالی به سر له دغه روزه په خیر خلاصه شي، نو زه به ورته امادګي صحیح ونیسم چې بیا هم وکولی شم افغانستان ته بیا کمایي کړم.
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی و اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ IPL سیالیو په اړه وروستی حال.
د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې RCB یا رویال چیلنجرز بنګلور لوبډله د جدول په لومړي، خو سن رایزر حیدرآباد چې 3 افغان لوبغاړي پکې دي د جدول په وروستي ځای کې ده. د بنګلور لوبډلې 3 لوبې کړي، 3 واړې ګټلې دي. دلی کپیټلز بیا په 3 لوبو کې 2 ګټلې دي. ممبئی انډیانس هم همداسې، خو د دواړو لوبډلو ترمنځ د پوینټونو په اخیستو کې تفاوت شته. چنائی سپر کنگز لوبډلې بیا 2 لوبې کړي، په 2 کې 1 لوبه ګټلې او 1 یې بایلودلې ده. راجستان رویالز هم همدا ډول، خو د دواړو ترمنځ بیا هم په پوینټونو کې تفاوت شته. د کلکتې لوبډلې بیا په 3 لوبو کې یوازې 1 لوبه ګټلې ده او 2 یې بایلودلې. د پنجاب لوبډلې هم همداسې، د دوی ترمنځ هم په پوینټونو کې تفاوت شته. خو سن رایزر حیدرآباد بیا تر اوسه پورې هیڅ لوبه نه ده ګټلې، او له همدې کبله د جدول په ټولو وروستي ځای کې قرار لري. اشد خان، محمد نبی او مجیب زادران چې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې برخه ده، په 3 واړو لوبو کې د لوبېدو یو ډول چانس نه دی ورکړل شوی. اشد خان عموما په هر لوبه کې لوبېدل دی او له ځانه یې ښه وړتیا هم ښودلې ده، خو نبی او مجیب تر اوسه پورې یوه لوبه کړې ده. د IPL په سیالیو کې د توپ اچونې او توپ وهنې په برخه کې تردمګړۍ پورې 2 لوبغاړي ډېر مخکې دي. هرشل پټیل تردمګړۍ پورې توانېدلی چې په 3 اننګزونو کې 9 لوبغاړي آؤټ کړي، او په اوریج ډول یعنی په هر اوور کې 1.68 منډې ورکړي. همدارنګه شکر داون چې بیا چپلاسې توپ وهونکی دی او د هندوستان د ملي لوبډلې لوبغاړی هم دی، د توپ وهنې په برخه کې بیا تر ټولو مخکې دی. هغه په 3 اننګزونو کې یعنی 3 لوبو کې 168 منډې کړي دي، چې اوریج یعنی په هره لوبه کې تقریبا 2.8 منډې کړي دي.
در ګرانو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه اونیز خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر حراره ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا د کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio